آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو، السلام علیکم، اسمت څاروان یم. د خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د په وروستي راپور او همداراز په دې خبرې کې و چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې د لا انزوا او که د تعامل په لور روان دی. په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو د زیاتېدو په دوام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راروانه غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتن بایوه درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په مسئلو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. همدې قانون ته په اشاره د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. رینا امیری د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ ایستل بللی دي. هغې په متحده عربي اماراتو او قطر کې د دغو هیوادونو له چارواکو سره د طالبانو د دې قانون په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. آغلی امیری طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د کورنۍ او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لار دا ده چې افغانانو ته حقونه ورکړي او د دوی حقونو ته درناوی وکوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې داعش خپلو کسانو ته لارښوونه کړې چې له افغانستانه په نورو هیوادونو کې حملې وکړي. سرمنشي امنیت شورا ته په خپل راپور کې د طالبانو او القاعده ترمنځ د همکارۍ او افغانستان ته د القاعده د قمندانانو د تګ یادونه هم کړې ده. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې د القاعده دوه مشران په وروستیو کې له یمن څخه افغانستان تللی دي. سرمنشي په خپل راپور کې د طالبانو په منځ کې د القاعده د غړیو یادونه کړې او ویلي دي چې د دې شبکې لیبیایي قمندان عبدالعظیم بن علي د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سلاکار دی. دا ډول مسائل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان تعامل ته نږدې کوي او کیلا منزوی کوي. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په جرمنی کې د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر، د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان ستانیکزی او همدارس پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز زموږ میلمانه دي. لومړی جانباز صاحب، تاسو مهرباني وکړئ د ملګرو ملتو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې ما هم ځینو برخو ته اشاره وکړه یادونه کړې چې القاعده پخوا هم په افغانستان کې حضور درلود، البته وروسته لدې چې طالبان واک ته ورسېدل، او کله ناکله د دې شبکې د غړو په اړه په بیلابیلو رسنیو کې یا د بیلابیلو چارواکو لخوا یادونې شوي دي. خو امریکایي چارواکو او ځینو نورو استخباراتي سرچینو ویلي دي چې شمېر یې ډېر نه و، لیکن د سرمنشي په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې د القاعدې شبکې د غړو شمېر په افغانستان کې زیات شوی دی. د دې مطلب څه دی؟ آیا فکر کوئ چې یو وار بیا د القاعده شمېر په افغانستان کې هغه حتی زیاتېدونکی دی چې نړیوالو ته بیا ګواښ او خطر پیښ کړي؟
دا راپور د دغې هیئت لخوا چې ترتیب شوی دی، دا هیئت خو هم د همدې هیوادونو د استازو لخوا څخه ترتیب شوی، یعنی په دې معنا چې اساسي غږ په دې هیئت کې بیا هم د همدغو غوښتنو مقتدرو هیوادونو د استازو، ځکه چې هغه ظرفیتونه چې دا هیوادونه لري نور هیوادونه پرې نه لري. که نور هیوادونه هم په دې هیئت کې دي، خو هغوی هم د همدغو غوښتلو هیوادو یا مقتدرو هیوادو د منابعو څخه استفاده کوي، که هغه استخباراتي معلومات دي، که هغه امنیتي معلومات دي، ځکه چې د دوی لاسرسی دننه په افغانستان کې زیات دی. په دې ترتیب موږ وینو چې هغه کومه رویه یا هغه کوم روحیه چې مقتدر هیوادو مخصوصا غربي هیوادونه او د اروپا اتحادیه په ټولیزه توګه د نو د مخکې د طالبانو په استقامت کې چې یو نو نرمش لیدل کېده، یو نو تساهل لیدل کېده، یو نو نرمالایزیشن چې د اروپا ویل د طالبانو څنګه وګورو د راټولې غونډې چې وشولې په دوحه کې، نو دا یو رقم ته تعامل و، یو رقم ته سازش و، او یو رقم ته هماغه نرمش سازی و یا په اصطلاح نرمالایزیشن و چې دوی دغه خط مخته و تر څو طالبان ته یو ترتیب دغه د ملي اجنډا کې را داخله کړي، هغوی ته ځینې ټکي په زغرده ووایي، ځینې برخو ته ورته انعطاف وښیي. بشری کومکونه دا شیان فهمو، گرچې متاسفانه چې هلته د افغانستان د مدني ټولنو او د نورو ډلو او سازمانونو غږ پورته نه شو، یعنی په مدني ټولنه کې یو ترتیب و چې د متحفظي دي وکړي، دوی ته دوی سره یو لوی تفاهم، اساسي تفاهم نه لري، یو لوی تفاهم وکړي. خو متاسفانه چې داسې لیدل کېږي او تر دې لبریده دا اوس روښانه ده چې مدني ټولنه مخصوصا غربي هیوادونه د منطقې هیوادونه باندې کولو چې جدا وغږېږو، خو غربي هیوادونه چې د دوی غږ په دغې حیات کې ډېر زیات دی، دې نتیجې ته بالاخره رسېږي چې طالبانو سره د نرمش د پالیسي نه نور باید داسې
اتمر صاحب تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی دا موضوع چې د ملګرو ملتو سرمنشي مطرح کړی ده چې د القاعده غړي افغانستان ته روان دي، دا څومره جدي ده؟
جناب جان باز صاحب ته، جناب ستانکسي صاحب ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلې.
سلامت.
یقینا یو فرصت و لکه چې جان باز صاحب ویل د طالبانو د پاره چې دوی په دغه موده کې دا ثابته کړي چې دوی د هېڅ ترهګرۍ ډلې سره خواخوږي نه لري، او افغانستان به د هغه تعهداتو پر بنسټ کوم چې دوی د امریکایانو سره په دوحه کې درلوده، په هغه ترتیب افغانستان به د هېڅ هېواد د پاره د خطر ځای ونه ګرځي. خو متاسفانه سره د دې نه چې ډېر غږونه په طالبانو باندې وشول چې دغه فرصت په ختمېدو دی، تاسو د دغه فرصت نه استفاده وکړئ، خلکو ته ورشئ، د ترهګرۍ نه ځان لرې وساتئ. او هغه دوستانو چې دوی سره د دې د قدرت په رسېدلو کې همکاري او مرسته کړې وه، نن دوی انتقادي او دوی ته تروریستان وایي. زه داسې فکر کوم چې د ملګرو ملتو سرمنشي خو د ځان نه دا خبره نه کوي او نه شي کولی، هغوی په اسنادو شواهدو باندې او په احصایه باندې خبرې کوي، او دا چې دا نړیوال دوی خبرې اوري او په هغه باندې دوی څومره باور کوي، دا خو یو ډېر مهمه خبره ده. یو خو دا ده چې دغه ترهګرې ډلې القاعده ده که داعش ده که ټي ټي پي ده که نور د منځني اسیا هیوادونه ترهګرۍ ډلې دي، دا یقیني ده چې په افغانستان کې دي. او مونږ د دې شواهد مثلا د خپل د زواهري د وژل کېدو په قضیه کې ګورو، او په دې وروستي وختو کې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نړیوال ترهګرۍ ډلې هڅول کېږي چې دوی افغانستان ته لاړ شي، اول ته د دوی دپاره خوندي ځایونه شته دي او امکانات د دوی په اختیار کې ورکول کېږي. پاتې شو د القاعدې خبره، د القاعدې سره د طالب مشرانو نږدېوالی، دوی سره خپلوي، دوی سره تګ و راتګ، دوی سره خونشریکي، دا د چا نه پټه پاتې نه دی، د دوی په منځ کې خپلویګانې ودونه دا خبرې دي. او دغه امکانات عربي هیوادونه هم دوی ته ورکوي، او دغه د القاعدې مشران او د القاعدې ځینې هغه کسان چې دوی شیخان دي په دغه برخه کې دوی سره مرسته کوي، دوی ته لابیګري کړی. نو اوس لکه چې دوستانو ویلې، زه هم په دې عقیده یم چې نړۍ تر اخره پورې دوی ته صبر نشته کولای.
اکبر صاحب تاسو ویل چې طالبانو ته یو فرصت تو، یعنی فکر کوئ چې یو فرصت یې له لاسه ورکړی دی که لا هم فکر کوئ چې لا فرصت شته؟
لا هم فرصت شته، په شرط دې چې طالبان عمل کړي په دغه خبره باندې، کوم چې دوی تعهدات کړي دي په هغه ژمنو باندې، په هغه تعهداتو باندې دوی عمل کړي. تاسو په دغه رسنیو کې موږ د شعبالدین دلاور خبرې، د ملا برادر خبرې په دوحه کې واورېدلې، د ستانکسي صاحب خبرې په دوحه کې موږ واورېدو، او همدغه خبره کوله چې موږ ټول حکومت نه غواړو، موږ به بین الافغاني مذاکرات ته ورشو، د ښځو تعلیم آزاد دی، د ښځو کار آزاد دی، هیڅ نوع فشار به موږ په خلکو باندې نه راولو. دا زموږ اوسني حکومت به کوم چې مشترک حکومت دی، کوم چې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې منځته راځي، دا به یو مشمول او مشترک حکومت وي. په افغانستان کې به ټول قومونه، ټول ولسونه په دغه حکومت کې شریک وي.
استاد ستانیزی، د دوحې په موافقه کې دا ویل شوي ول چې طالبان به ترهګرو ډلو ته پناه نه ورکوي، اما که چېرته دا د امنیت شورا ته د سرمنشي راپور ته توجه وکړو، په دې کې ویل کېږي چې بېلابېلې ترهګرې ډلې په افغانستان کې شته، خصوصا القاعده، نو په دې د دوحې په موافقه کې له دې لویه مسله فکر نه کوم چې وایي یو خو دا ده چې بهرنیان به ووځي او په مقابل کې به دوی دا کار کوي، بل کومه داسې غوښتنه خو له طالبانو فکر نه کوم چې شوي وي چې دوی ومني. نو که چېرته داسې شوي وي چې طالبان بیا هم القاعده ته پناه ورکوي، د دې په وړاندې به د نړیوالو عکس العمل څه وي؟
اس ټولونه کې څه هغه یو انقلاب راځي، انقلاب مقصد یو ډېر بنیادی او ډېر عمیق سیاسي تغییر راځي. هغه شی چې مخکې لږ نه پلان شوی، لکه په تور د مثال د طالبانو په مورد کې، هغه طالبان چې په د یو مخالف ګوند په صفات کې وو، هغه خبرې ځان ته چایلري، مونته که هغه د دوی هدف هم وو، دغه هدف یرغمال ونیول شو پس له دې چې دوی قدرت ونیو. اوس که دا د دوی قدرت نیول له یو بل موضوع سره د استعارې له مخې نه وایو، کله چې تاسې ونی چې یوه مرغۍ په یوه دام کې بندېږي، مرغۍ خو هغه دانې پسې ځي، هغه شی چې ورته مهم دی چې ژوندو کې دانه وخوري، هلته که کومه دانه د لومې یا شی ونی ممکن توجه ورته ونه کړي، اما هغه که ولویږي هم په دام کې، نو فکر کړي چې دا یو تصادف و. په دې چې مرغۍ د صیاد لاس نه دی لیدلی، د صیاد پلان یې نه دی لیدلی چې دا یو تصادف نه و، دا یو پلان و چې دا مرغۍ په دام کې راولي. اوس که راسو د افغانستان په انزوا کې ساتل ممکن موږ ته یو تصادف کار شي یا ځینې خلکو ته، اما دا ټول یو پلان ده. یو بل فرضیه له مخې به وایو، پاکستان پس له دې بنګلادیش ورنه آزاد شو، هغه موقف چې د هند په مقابل کې درلود هغه له منځه ولاړې. پاکستان د دوی خپل نظامي پالیسي له مخې نه یو ستراتیژیک عمق په ضرورت درلوده. د هغه لپاره دوی غوښتل چې پاکستان افغانستان د پاکستان پنځم صوبه سي. اوس راځي داسې تنه و تنه د فرضیې په شکل باندې ونیو که افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه یي، څه شی ورته په کار دی؟ هغه شی چې ورته په کار دی اول دا چې پاکستان افغانستان به سیاسي خارجي سیاست ونه لري، پیژندګلوي به ونه لري، ارتباط به ونه لري، له خارج نه به په انزوا کې وساتل سي، څو دغه سیاست له اسلام آباد نه اغوستي.
سانزه صاحب، د امنیت شورا په دې راپور کې هم دې شی ته اشاره شوې ده چې طالبانو یا خصوصا TTP چې افغان طالبان هم سره اړیکې لري، تر یوه حدې وایي ملاتړ هم کوي. دوی پاکستان ته ډېر لوی سرخوژی جوړ کړی دی په پاکستان کې، او په دې راپور کې دا یادونه هم شوې ده چې په دې سرخوژی کې القاعده هم لاس لري، او ممکن القاعده د بلوچو بلتورغښتونکو او ټي ټي پي ترمنځ اړیکې هم سره نږدې کړي وي.
خو هغه خبره ده وایي چې تیغ سره څوک لوبې کوي کله کله خپل لاس هم زوبلېږي. نو دا د پاکستان که ټي ټي پي هم د پاکستانیانو جوړ کړي او که طالبان هم دي، او دلیل یې دا ده چې بېرته هغه د ما اصلي تیسس ته که ولاړ شو، په افغانستان کې دوه رقم حکومت رامنځته کېدلی شي. یو ملي ګرا ده چې د افغانستان ازادي غواړي، یو دینګرا ده چې هغه دینګرا د پاکستان خپل هویت په دین کې تعریف سوی ده، په دینګرایي کې دین کې نه وکړي، په دینګرایي کې تعریف سوی ده. پاکستان په افغانستان کې داسې حکومت غواړي چې هغه د ملي ګرایي سره هیڅ کار ونه لري. همدغه کوشش د مجاهدینو په وخت کې مو کسې ټول ملي ګرایان له منځه ویوړي، اوس هم د اشرف غنی حکومت له منځه وړل د پاکستان کار و، هغه ملي ګرایان له منځه ویوړي، دغه دینګرایان رامنځته کړل چې دوی سره هم نظر وي. داسې بیا پاکستان هغه د دوی هغه په اصطلاح او ساره تی تی پی دی هغه سره بیا پاکستان کې څه کوي، هغه هم د پاکستان ګټه ده. د دې په خاطر چې پاکستان نه غواړي پښتانه پنجابیان د خپل هغه اتنیکی هویت له مخې چې پښتانه پنجابیانو ته چلنج ورکړي، نو په هغه سبب پښتانه په افراد کې تعریفوي، په افراد کې تحقیقوي، په افراد کې له منځه وړي. نو دغه په خاطر ده چې د فرض کړه د پښتون شورنې پرځنګ مشران وزل کېږي، اختطاف کېږي، له منځه وړل کېږي، اما د ټي ټي پي له منځه نه وړل کېږي، هغه پاکستان ته ډېره ګټه لري. په دې چې هغه هغوی ته فرصت ورکوي چې په منطقو قبضه ولګوي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې طالبان په نړۍ کې د انسوا لور ته روان دي، او که هغه څه چې دوی وایي د تعامل خواته خوځي شي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د جرمني د برلین پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد زمان ستانیزای، او پخوانی ډیپلومات غوث جان باز. تاسې هم په څوشي بوکه نوبت درکو، خو لږ صبر وکي، د ټلیفون شمیرې مو د واتس اپ له طریقې هم درته اعلان کړی دي. جان باز صاحب، تاسو په دې حالت کې نو څه فکر کوئ چې نړیوال به د افغانستان د اوسنیو حالاتو په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې وي لکه تر اوسه پورې چې دي، او یوازې غندنې دي چې کوي، یوازې یو نیمژغ کوي په طالبانو چې داسې مه کوي هسې وکوي، او کنه فکر کوي چې یوازې په غندنې به اکتفا ونه کړي، کېدای شي وضعیت تر دې ډېر بدل شي؟
ستا په ګمان فعلا دغه بهرنی سفارش چې یعنی د افغانستان دننه کې د دوی مداخله، دغه تر اوسه پورې شکلو خپل شکل سمایل تر اوسه نه دی پیدا کړی. یعنی دغه سفارش چې په څه ترتیب اوس باید مداخله وشي په افغانستان کې، دغه مسؤلیت اوس څوک نه اخلي، نه یې مقدم هیوادونه اخلي، او نه په منطقه کې چې کوم هیوادونه قوي دي لکه چین، روسیا، ایران. دغه هیوادونه تر اوسه چمتو نه دي چې یو سفارش باندې کار وکړي چې بیا هلته هغوی هم فزیکي، هم مالی، هم کېدای شي امنیتي التجا پیدا کړي. چون موږ تاسو ګورو چې د نړیوال حالت خصوصا د اوکراین مناظرات، دته په کتو د مدني ختیځ حالات، دا ټول دغه توجه د ملي ټولنې او توالي یا د خبرو هیوادو اخوا ته ډېر متمرکز کړی ده.
سیده چې اوس توجه اوکراین یا منځني ختیځ ته ډېره جالب ده، خو دا مثلا یعنی چې کله موږ خبرې کوو ممکن د څو میاشتو خبرې نه وي، ممکن یو کال یو تغییر راشي. څه فکر کوئ که لکه د سپتمبر د 11مې پیښه چې وشوه، بیا به هم فکر کوئ چې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اختلاف وي؟ هغه ځل هم شاید اختلاف و، تفاوتونه د نظرونه و، خو لیکن کله چې یوه لویه مسله چې سرچینه هم افغانستان وی په یو بل ځای کې پیښ شي، بیا فکر نه کوي چې نړیوال لاسونه سره یو کوي؟
خو باید دا یو څه کوي چې سرچینه افغانستان نو افغانستان هغه وخت قرباني وو قابل شاون ننم قرباني ده سرچینه پاکستان سرچینه د ټولو تروریستي مراکز
یعنی اسامه بن لادن په افغانستان کې په دې اساس دا خبره کیږي
یعنی اسامه بن لادن په پاکستان کې وو یعنی اسامه بن لادن د پاکستان په ملاتړ کې یعنی هغه ریزن چې په افغانستان کې وو هغه د پاکستان په حمایت کې د ټولو معنا دا ټول دنیا ته مو هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې حاکم وو لکه په پاکستان کې و ننم لکه چې په افغانستان کې وو معقول او ډېر مفصل تشریح وو په دې ترتیب اوس وو حالات څنګه حالات چې وګورو هغه له څاروان په افغانستان کې او د افغانستان په شاو خوا کې هیوادو کې د افغانستان په مسله کې متاسفانه چې دغه اجماع نشته دغه اتحاد به نظر نشته ټول جوانب په ترتیب په افغانستان کې دوه ټول اوسېږي اقتصادي امنیتي استخباراتي د دوی په منځ کې ډېر لوی تضاد شته دی همدا اوس چې حتی دغه د وروستیو فرمانو په اړه چې د امنیت شورا د ملل متحد امنیت شورا غواړي یوه جلسه ته دایره کړي چین وروسته مخالف همدغسې په ټولیزه توګه په ټولو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي او موږ ښکاره ګورو چې دلته د بشر د حقوقو مسله دلته د ملي حکومت رامنځته شي دلته مسؤول حکومت رامنځته نشي دلته مسؤول حکومت رامنځته نشي یعنې یوازې ته حتی د دغه امر بالمعروف دا کړنې دا ناولې کړنې موږ وغندو یعنې که دغه هم خپل سیاست ته تغییر ورکړي هېڅ داسې کومه نتیجه چې ملموس اوسېږي د افغانستان د بېرته راجوړونې د دولت یا اسباب رامنځته کړي حال سره دغسې یو کار نه کېږي په افغانستان کې باید دغه طالبان هارون اور مورس نن دې ته ځان څنګه کې چې په افغانستان کې مسؤول ملي مشروع حکومت حاکمیت رامنځته که چېرې دا ونه شي هغه د انا ملي خو عادي ښځه نه ده خو د متحده ایالاتو په اسټبلشمنټ کې هغه خو د یو چا هغه موږ ته اوروي وایي چې نور صبر مخ په خلاصېدو دی یعنې په دې معنا چې هغه ډلې چې افغانستان کې غواړي بیا مناظرات رامنځته شي یو ترتیب به تعقیب کېږي دغه یو هفته نن ما د روسیې مطبوعات لوستل چې زما حوزه د کافي ده یو هفته دغه د قمندان مسعود زوی چې کومه جبهه لري هغه د یو هفته په مسکو کې وو مختلفو ادارو او مسؤولانو سره یې کتلي نو معلومه ده چې منطقه هم خپلو ډاکترانو ته خپل پالیسیګانو ته د طالبانو په استقامت کې تغییر ورکوي ځکه چې ورځ سره بلې د دوی هغه کلتیا د دوی لیوالتیا د دوی اتحاد داسې ډلو ټاکلو سره لکه القاعده لکه انصار الله لکه جیش محمد لکه لشکر طیبه نور چې په دې منطقه کې یو عالم دي دوی خو د دوی سره کوم یعنی مضبوط مضبوط هغه نشته چې دوی چا ته ثابته کړي اوسېږي چې دوی د هغې نسلې روابطې ورسره شلولي دي هېڅ نسلې ثبوت دې باندې نه کړی چې د پسه درې کلو کې چې هغو سره دې همغږي نه دي برعکس تاسو ستاد میاشتې مخکې بیانیه د دغه نامعلوم حیبت الله واورئ ښاغلی سوان چې تاسو حتمان اورېدلې ده هغه وایي چې زموږ دغه کوم کرنه چې ده دغه کوم ایدیولوژیک نراتیو چې زموږ دی یعنې اسلامي دولت یا اسلامي امارت په ټوله دنیا کې خپره وو هغه دی چې اسلام درې ورځې مخکې تاسو وګورئ د ذبیح الله مجاهد څرګند چې عین شی یې په نورو الفاظو یا ادبیاتو کې وویلې چې هغه وایي موږ د نرم ابزاري تکتیکونه کار اخلو او زموږ دا هیله ده چې په ټوله نړۍ کې همدغسې د ژوند رامنځته شي لکه زموږ چې ډېرې اسلامي نړۍ ده
نورو هیوادو سره کار نه لرو البته که څه هم دا خبرې هم بیا په ځلونو کړې ده خو ډېره مننه سلامت اوسئ استاد اتمر ځینې وایي چې داعش له طالبانو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده چې د افغانستان خصوصا ګاونډي هیوادونه له دې اندېښنه وکړي چې که طالبان وځپل شي که طالبان کمزوره شي نو داعش په سر راپورته کړي چې لا خطرناک دی اما د امنیت شورا په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې داعش خپلو کسانو ته سپارښتنه کړې ده چې له افغانستانه د باندې حملو ته زور ورکړي په داسې حالات کې تاسې له کوم نظر سره موافق یاست چې آیا واقعا داعش په دې برخه کې کومک کړی دی له طالبانو سره، او که چیرته له افغانستانه دا ډله وکړی شي چې حملې وکړي؟ البته مخکې دوی حملې کړي دي، دواړو مسؤلیت یې منلی دی، یو د مسکو حمله او بل د ایران د کرمان حمله. بیا به هم فکر کوي چې د سیمې هیوادونه په همدې فکر کې وي چې خیر دی طالبان د حمایه شي، طالبان د کمزوري نشي چې داعش قوي نشي.
زه په دې باورم چې طالبان او نور ترهګرې ډلې، اسلام پالې ډلې چې هر یوې دوی هغه تقابل ته نیزي چې یو بل نابود کړي. ځکه طالبان د همدغو ډلو په قوت شل کاله افغانستان کې وجنګېدل. د داعش او د پاکستانی طالبان ترمنځ اړیکې ډېر نږدې دي. افغانی طالبان دا کار نشي کولای چې داعش هغسې وځپي کوم چې نړیواله غواړي یا کوم چې دوی ادا کوي. زه بالکل په دې باور نه یم چې داعش به نابود شي، بلکې داعش هم د دغو لویو استخباراتو یو پروژه دی او هغه خاص اهداف لري. همدا اوس هم په اروپا کې د چا خبره زنګ خطر غږیږي، په دې مانا چې داعش د افغانستان ځینې د ترکیې ځینې په آسانۍ سره دوی خپل کسان اروپا ته وردننه کوي، او هلته په راتلونکي کې احتمالا دوی ته بعضې وظایف ورکوي چې په اروپا کې دا ترسره کړي. په اوس وخت کې اروپایي امنیتي ځواکونه دې دپاره پوره آمادګي لري او دې ته متوجه دي چې دغه کسان اروپا ته رانشي، او که په اروپا کې مې دوی دې شناسایی شي او ودې پېژندل شي او ودې نیول شي. په هر صورت راغلو دې مسلې ته چې اوس دغه چې په افغانستان کې دی، دا طالبان آیا دې ته چمتو دی چې دا ډله یا دغه توانایي لري چې داعش له منځه ویسي که نه؟ خو زه فکر کوم چې داعش اوس له منځه نیسي. دا د هغه پروژې یوه برخه ده کوم چې لوی استخبارات د دې تر شا دي، او هغوی نور اهداف لري. د دوی اهداف د افغانستان اخواته هغه د منځني آسیا هیوادونه دي، او بالاخره خپله روسیه او چین ده. په اوس وخت کې کوم چې دوستانو په هغه باندې تبصیرې وکړلې، د اوکراین جګړه ټول هیوادونه مصروف کړي دي، په غزه کې جګړه نړۍ مصروف کړی، او دغه لانجې تر اوسه یو حد ته نه دي رسېدلي چې د افغانستان په مورد کې دوی تصمیم ونیسي. زه اوس هم داسې فکر کوم چې د افغانستان قضیه که د اوکراین او د غزې جګړه نه وای، افغانستان به اوس په دې درې کالو کې یو خواته وتلی وای، یو حالت به په افغانستان کې راغلی وای، یعنی یو تغییر به دلته محسوس شوی وای، یا د طالبانو د خوانه، یا د نړیوالو د خوانه، یا د خپله د افغانانو د خوانه. متاسفانه اوس د طالبانو حکومت هم هغه هیوادونو ته چې دوی رقابت لري د امریکا سره او د نورو هیوادونو سره په یو افزار بدل شوی، د دې نه استفاده کوي. تاسو ګورئ کله چې چین او روسیا په امنیت شورا کې دا مسله ویټو کوي چې دا د خپله د افغانانو کار دی که هر رقم قانون جوړوي، آیا دوی د افغانستان په همسایتوب کې د افغانستان د تاریخ نه، د افغانستان د کلچر نه، د افغانستان د فرهنګ نه، د افغانستان د نوي نسل نه خبر نه دي؟ یعنی که مونږ وایو چې دوی خبر نه دي، او د دوی ټول دید او جهان بینی صرف د طالبانو دید او جهان بینی ده، دا مونږ غلط یو. دوی ګټې او منافع خپل پالي. روسیا په دغه وخت کې نه غواړي چې طالبان دوی سره دښمن شي، نه غواړي چې نور ترهګرې ډلې دوی ته تهدید متوجه کړي. چین هم همدغسې، چین په سیمه کې لوی اقتصادي پروژې لري. چین نه غواړي چې حتی په افغانستان کې د دې پانګونه هغه چې په منابعو باندې په معادنو باندې دی دا زیانمن او خچمن شي. نو په دغه روابطو کې چې موږ وګورو د افغانستان قضیا یو نو پیچلی حالت ته رسیدلی. لیکن خبره دا ده چې هر کار چې په افغانستان کېږي هغه باید ملي وي، د خلکو په ګټه وي. که خلکو سره دغه نظام نږدې نیسي، که د دوی غوښتنو ته ځواب ورنکړي، که دا که چین غواړي که نه غواړي، که امریکا غواړي که نه غواړي، که روسیه غواړي که نه غواړي، بالاخره به یو وخت کې خپل افغانان دغه کار ته، دغه بدلون ته ملا وتړي او دغه کار به رامنځته شي.
بله، ډیره زیاته مننه. کور ودان اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار منتظر دی. مهرباني کوئ آزادی رادیو.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب،
ټی ټی پی چې دلته خو زما په نظر باندې دا میلمانه دم په نظر ورکی دا اتمر صاحب دا خو دغه د پاکستان د فوج یو برخه ده، او دا ټول همدغه خپل هر چیرته استعمالوي د خپل د ګټې دپاره، او زمونږ د بدنامۍ دپاره چې ودرېده. خو په دنیا کې پاکستان د ترورست دغه کې ده، او پولیس کې هم ده، او خپله ترورست هم ده، ترورست هم دی، وباسي امریکا دې سره ده. پاتې شو دا داعش. داعش خو نو یو ټول په دې پوهېږي سر، اوس که داسې وایي چې دا کار ما کړی طالب نو څومره بدنامي لري، خو مجبور ده چې وایي داعش. داعش د کومه شو؟ داعش همدغه ده، ټوله ده.
دا نه نظر و چې مار زاریان یم چې د امریکا او د دوی متحدین دا ولې د طالبان په رسمیت نه پېژني، دوی د دوی پر لاس نه نجور خلک به بیا هېڅکله دوی پیدا نه کړي چې هغه هر څه وایي دوی پلی کوي.
بل اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سروان صاحب، السلام علیکم. سلامونه چې زما هغه ټول څه وایم وروره.
سلام
هغه سروان صاحب یوازې الکو عبدالحی محمد جرم د کندهار څخه دا غوایه لسسه کوي چې دا ملمانه خو زموږ افغانان د زموږ ستاند د زموږ بینه د افغانستان ملمانه کوي د ورځ دی راشد دا سبا افغانستان د نن گزاره کوي په هان خلک سره ښه خلک سره ولا دا دا نه معنی سره ملمانه کوي نو دا داس داس برعکس داس منځ خبرې کوي لکه دا سنګ دی تا وای او چې دا پاکستان په روزه د طالبان پاکستان یو پلان د پاکستان دا یو پاکستان یو افغانۍ پر دغه سر سره حالات کې وینه ولا که سره ګرځي ګوره.
لمړی استاد استانی صاحب، دا یو اوریدونکو استاذ له نظر سره توافق نه درلود، څه ورته وایست؟
محمدی صاحب سره ما مناظره درلود د رتلو ورځې کې دوستان هغه وګوري ممکن په هدف پوسی. خبره دلته ده چې تاسو کې د ځنګل منځ کې یاستي، ځنګل نه ویني، یوازې ونی ویني. د دې په خاطر چې ځنګل ووینې له ځنګل نه باید د باندې لاړ شي. بله خبره دا ده چې د یو حقیقت ویل مکان نه غواړي. که د تاسو خبره په ځای داسې تاسو په امریکا کې، په افغانستان کې، په روسیه کې، چین کې، هغه هېڅ فرق نه کوي. د یو چا د خبرې وزن په خپله د هغه په استدلال کې ده، په منطق کې ده چې دا څه رقم توجیه کېږي. په افغانستان کې ځینې خلک شته چې یو تعداد زیات فکر کوم چې د طالبان طرفداران دي. هغوی چې په طالبان تاسې هر انتقاد ونیسئ، هغوی د تاسې په ضد درېږي، د دې په خاطر چې طالبانو په ضد څنګه خبرې کوي، بیا وروسته خپل همغه خبرې کوي. اوس خو ما مخکې وویل چې پاکستانیانو طالبانو ته یو داسې قلف په لاس ورکړی چې دا قلف تړلی ده، خپله قلف ده، کلی خپل ځان سره ده. طالبان اوس دنیا روا ته ځي چې وایي دا راته خلاص کوي، اما کلی په پاکستان کې ده. کلی ته ټوله دنیا اشاره کوي چې د ښځو تعلیم خلاص کوي. محمدي صاحب خپله دې ته اشاره کوي. نو وخت چې هغه کلی ته هم خلک اشاره وکړي، د حل لار معلوموي. واقعیت درسته دغه د حل لار چې خلک وایي دغه په اصل کې هیڅ مشکل نه و. په افغانستان کې تعلیم او تربیه د ښځو د نارینه و هیڅ مشکل نه و. دغه مشکل طالبانو په خپل لاس جوړ کړ، په لوی لاس جوړ کړ، قصدانه جوړ کړ. لکه چې ما مخکې ویل د دې په خاطر چې دغه د یو چا په ګټه و چې افغانستان په انزوا کې پاتې شي، او د نجونو د مکتبو تړل د هغه لپاره هغه بنیادي نقطه هم دغه ده. اوس به دې خبرې ته راشو چې لکه چې اتمر صاحب مخکې اشاره ورته کړله، طالبانو ته دغه فرصت په لاس کې و، یو کال، دوه کاله، درې کاله، دوی دغه کار نه کوي. او ورځ په ورځ هغه شیان رامنځته کوي چې هغه نور هم دوی پنځوا کې ساتي. لکه دغه د تعزیراتو لایحه چې رامنځته کړې ده چې د قرآن له هېڅ ټکي سره دا ورته والی نه لري، اما دوی نوم په اسلامي ښایده د اسلام قرآنی نس کې دلته قرآن په اسلام کې تعریف کو ک شریعت په اسلام کې تعریف کو دا قرآنی نه ده اما که شریعت په دیوبند کې تعریفیږي په مدرسې قنه کې تعریفیږي دغه خبره بیا چلا ده اوس موږ افغانان ته دا لازم دي چې په داسې شرایطو کې لکه چې دوستانو مې اشاره وکړله میلمنو په خپلو پښتنو کښې اشاره ورته وکړله افغانستان یو لابراتوار ده هر هیواد راځي هغه خپل سیاستونه د موږ په خاوره کې د موږ د ولس غم چینایان نه خوري هغوی په خپلو ګټو کې دي روسان یې نه خوري هغه څوک چې تاوان کوي هغه د افغانستان خلک دي طالبان چې منځته راغله هغه څوک چې لکه ما مخکې ویلې چې په افغانستان کې یو ملي حکومت افغان محور حکومت د هغه طرفداري کوله هغه یې ټول وویستله چې دا فراریان دي نه پوهېږم ګریختګیان دي هر هغه څه پ ولګل منتها افغانستان با استعداد با مهارت با تعلیم با تحصیل خلکو نه محروم که خپل بشری سرمایه چې دغه شل کاله لږ نه مخکې رامنځته سوی وه خلکو تعلیم زده کړی و علم زده کړی و پوهنتونو ته تللي وو هغه یې ټوله واخیستله اوس هغه خلک راغلي دي اروپا او امریکا آبادوي طالبان راځي خلکو ته وایي چې تاسو مدرسو ته لاړ شئ د مدرسو په ویلو باندې د افغانستان کوم شی آبادیږي خبره دا نه ده چې دلته د دین مسله ده د دینګرایي مسله ده فرق په دې کې ده چې دین کې خو ټول مسلمانان وي اما دینګرایي کې یو تعداد خلک راځي له دین نه ابزاري استفاده کوي په خپل سیاست له خاطر استفاده ځینې کوي لکه چې دغه طالبان اوس کوي اوس دا چې خلکو اشاره ورته وکړه دغه ستانکزی صاحب چې په قطر کې و چې خبرې یې کولې په دوحه کې دغه ټول وعدې یې څه کولې چې موږ د ښځو حقوق ساتو دا کوو دا کوو موږ ډېر تغییر کړی دی او اوس یې نه کوي ولې د دې په خاطر یې نه کوي چې دغه ټول د یو مطلق استبداد مذهبي استبداد لاس لاندې دي او هغه داسې یو څوک ده چې د ځینو نومونه یې خلکو اخیستي دي معلوم دي په شمول د حیبت الله و د ندیم و د دغو خلکو چې هغه هغو ته د پاکستان منافع مهمې دي منتها دغه منافع د اسلام په نامه باندې همې پټوي همې خلکو ته په دغه نامه باندې په خلکو تحمیلوي اسلام دغه شیان چې دوی غواړي درسته ده چې تفاوتونه به وي منتها دوی خلک په داسې یوه ساحه کې وړاندې کوي چې یا به د الله مني یا به د هیبت الله مني او هیبت الله وایي که د الله مني هغه م په اختیار ده هغه اختیار خدای درکړی ده اما د هیبت الله منله په دې کې نو اختیار نه لري چې ما درته وویل چې تاسې دغه وکړئ هم هغه به کوئ که مو ونه کړو سر معلوسوم اوس په همدغه شرایطو کې اوس مثلا ښځې سر تر پایه باید پټې د ښځې آواز اورت ته دا په کوم قرآن کې په کوم کتاب کې په کوم آیت کې په اسلامي ټولنه کې په دغه شپېته هېوادونو د کم و زیات کوم د مځکې په مخ باندې په کوم اسلامي هېواد کې دغسې یو قانون شته چې دوی دغسې مزخرفات راولي چې هغه د انسان کرامت ته دا توهین ده چې د ښځې آواز په بخښنې سره عورت ته چې عورت د بدن یو خاصې برخې ته ویل کېږي دغه پخپله د دې ویل شرماور دی عملي کول خو له دې بهتره نو اوس موږ لکه هغه دوستان لکه محمدي صاحب دوی څه وایي دوی د دې پسې نه ګرځي چې یو څوک له امریکا خبرې کوي یا له اروپا خبرې کوي په دې پسې دې وګرځي چې یو څوک څه خبرې کوي په دې خبرو کې څومره منطق ده څومره عقل ده څومره استدلال ده څومره استناد ده په قرآن باندې څومره استناد ده په محمدي سنت باندې هغه نشته دا چې د طالبانو مخالف خبرې مه کوئ دا خو منطقي کار نه شو
استاد د محمدی صاحب ته به زه هم ووایم چې موږ په ځلونو له هغه خلکو سره چې په داخل کې دي خبرې کړې دي کله چې یوه موضوع یو څه حساسې وي دوی وایي موږ خبرې نسو کولی که څه ووایو بیا مشکل راته جوړې شي یعنی یوه کس نه بلکې په پلسګونو کسانو ما ته اول شخصا ما ته ویلي دي چې په دې موضوع زه خبرې نشم کولی ځکه چې بیا خطر راته پیښې شي نو محمدی صاحب شاید له دې موضوع نه وي خبر خو په هر حال من سانیکزای صاحب بلم څه غواړی اضافه کړئ په دې خبره کې او کنه ور به شو
ما غوښتل چې دا ووایم چې یا یې شجاعت نه لري یا یې شرایط مساعد نه دي نو هغه بیا د هغوی خپل کار ده موږ ته هم شرایط مساعد دي هم شجاعت لرو هم جرأت لرو او هم لکه څه ما مخکې ویلې له منطقي نظره دغه امر بالمعروف نهی عن المنکر د قرآن د اته آیاتو متناقض واقع دي دغه ثابت ولایسم د قران لمخه ثابت ولایسم نو
و تاسو ول چې کده سي د دیوبندی اسلام می فکر کوم چې دیوبندی میات کو او یا به ویل چې د حقانی مدرسې وی تر کومه حد چې زه خبرم د حقانی خلق کو هم دغه شان نه منی چې دوی کوي فرزندوی هم خپل لونی مکتب تلیجی او د شزه لا شخص سره داسې حساسیت نه لري. خو په هر حال ډېر زیاته مننه جان باس صاحب د افغانستان د شزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د شزو په برخه کې د امر بالمعروف قانون ته اشاره ویلې چې د صبر کاسه په نسکورېدو ده، صبر په تمامېدو ده. د دې څه مطلب ده؟ یعنی څه کولی شي دوی؟ ځینې خلک وایي چې امریکا تر دې ډېر څه کولی شي عملا، خو هغه کار چې طالبان له خپلو دغو سختریزو پالیسیو راګرځولی شي هغه نه کوي.
بالکل هغه پروګرسي تاسو څرګندونه بالکل منطقي ده او واقعي بینانه ده، ځکه چې زه باور نه لرم چې امریکا دې د څه کوم واتس عمل اوس وکړي په دغه شرایطو. البته چې کېدای شي پیسې کمې کړي، کېدای شي دغه د تیارو سرکېدل چې په دې بې سرنشکي نه تیاری مې هدف دا درونو به چې په افغانستان کې فضا کې ګرځي، کېدای شي یو دوه کسه همدغه حقانی ټارګټ شي مثلا، یا القاعدې سره تړلي خلک چې دوی په اجاف افغانستان کې سوله شي ډېر احتمال چې سپین لري دې له سره دا به ټارګټ شي. د منډه به لاړ شي چې نوی محسوس تعذیرات به وضع شي، دا کارونه به وشي. خو لوی تعامل ته، یعنی لوی عمل ته چې هغه احتیاط سره هم دوی د اوسني ویزي هغه پایې لرزانی کی پایی او خوروی اغا اون ارزدی او دوی دیتا چمکی کی چه تغییر اولی او تغییر باید یا او سی بفعال اشاره، یعنی من خوانا باید سهر تناسی وی چه خوانا پا اسلامی زکی ناسی او رای شد شیخ تلاسی رای شد امارت تلاسی موک نه شیخ تزور را نه امارت تزور دا شیخ تکتی کی جنی او تال دل ویسی بی او تو دروغ نوائی او څه پر باور لري. دا به داسې خلکو ته، دا به داسې خلکو ته خلک ولې ورشي سیستم څوک دی داسې؟ دا د چا زوی دی فارتسي؟ یعنی خبره دا ده چې په چیرې افغانستان کې دوی ته کار ونیسي دغه به ملي ټولنه چې زه پر باور نه لرم په هر سرسي که دوی صادقانه کوسس ونه کړي دېره خاره چې په افغانستان کې مشروع حاکمیت چې هغې کې هر افغان ځان وګوري متنوع افکار اوسېږي د قانون په چوکاټ کې نه هغه هر از امارت چې په جمهوریت کې نه خیر هغه دوره لاړه خلاصه شوه. خو دا دوره چې اوس واغلې ده دا افغاني دوره نه دي که د افغانانو حاکمیت نه دی تمثیل. نو که بینی ټولنه رښتیا سره هم صادق اوسېږي او لینا امیري رښتیا سره پوهېږي چې څه وایي هغې ته په ژبه کې څه نه دي ورکړي چې دغسې ووایه ختم. نو هغه د دې ته کار وکړي چې په افغانستان کې مشروع حکومت د افغانستان د خلکو په استازیتوب
حالاتو کله په ملګرو ملتو کې یا په امنیت شورا کې یو اعلامیه نشیږي چې ادیقل د امر بالمعروف دا ورسته قانون وغندل شي، دغه مخه فرزند امنیت شورا دایمي غړي نسی چین و روسیه طبعا چې به مرسنه شي کولای.
دقیقا سلام، دا ملاحظه بالکل درسته ده. او دغه کار کې دغه تصادم په ټول مسایل کې چې د طالبانو پر استقامت کې دغه تصادم کاملا محسوس ده، کاملا واضح ده، مشهود ده. دینه اوس دغه کاملا متضاد تعامل نشي منطقه کې د طالب سره او فرا منطقه کې طالب سره دغه تعامل خو نشته، دغه تفاهم خو نشته. بلان تاسو په نشي د دې تضاد نه، د دغه اختلاف نه، فقط او فقط طالب او د هغې پلویان چې د ټولو د مخه دغه پاکستان دی.
ډېر مننه، سلامت اوسې کور ودان. استاد اتمر، کله کله راپورونه وایي چې د افغانستان په فضا بی پیلوټ الوتکې ګرځي، څوک وایي امریکایي دي، څوک وایي د بل هیواد دي. فکر نه کوئ چې دغه الوتکې کولی شي په افغانستان کې د ترهګرو لوی ګواښونه کنټرول کړي، وڅاري او مخې ونیسي؟
دغه پروازونه یا دغه ډرون الوتکې چې دي، دا دغه توافق پر بنسټ د افغانستان په فضا کې ګرځي، کوم چې طالبانو امریکایانو هغه زمایونو کې دوی درلودلی دي. تر ستاسې پامو خپله خلیزاد دا خبره ویلې چې دوه زمینې نورې دغه توافق سره یو ځای دي، چې یو یې د تروریزم مسله ده او بل د افغانستان ځینې د ترهګر ډلو تهدید چې نورو هیوادونو ته ونیشي. نو د هغه تروریزم د تهدید په برخه کې، یعنی د ترهګرو ډلو د تهدید په برخه کې، امریکا ته دا صلاحیت ورکړ شوی چې د افغانستان د فضا نه نظارت وکړي. او راپورونه خو داسې هم وایي چې څو ځلې دغه ډرون الوتکو دننه په افغانستان کې بمباریګانې هم کړي دي. او تر کومه ځایه پورې چې فکر کېږي، د طالبان استخبارات او امریکا په ډېر پټو ارتباطات کې یو بل سره نږدې دي، او دوی وختم په وختم کله چې قطر ته ځي، دوهې ته ځي، دوی ملاقاتونه هم کوي. او تاسو به په خپل خبرونو کې دا نشر کړي چې
بله او په قطر کې د دوی استخباراتو رئیس د هغوی سره کتلي دي، لیکن له دې سره سره بیا څنګه ممکنه ده چې د القاعده غړي راځي یا تا مشران راځي؟ د امنیت شورا په راپور کې د دوو مشرانو یادونه شوې ده. هغه راځي افغانستان ته له موافقې د دوهې له موافقې سره، له دغه موافقې سره چې تاسې ورته اشاره کوئ، او د درون له پروازونو سره سره.
د امریکا تقریبا نظارتي سیستم په افغانستان او سیمه کې ساتي. یعنی امریکا دا خو که دوی وغواړي که ونه غواړي، یو خو د افغانستان فضا د هغوی په لاس کې دی، بل دا چې دوی استخباراتي جال هم لري، او دا استخباراتي جال د خپله د افغانانو یعنی لخوانه ده. یعنی دوی هغه کسان دي چې پخوا امریکایانو سره کار کړی او امریکا استخبارات سره کار کړی. بل د امریکا ټکنالوژي ده، د ټکنالوژي له لارې هم امریکا څاري، هم د دوی اصطلاح مخابرات څاري، د دوی ایمیلونه څاري، د دوی حرکتونه څاري. دغه ټول خبرې یعنی کیدای شي چې امریکایان یا د امریکا استخبارات دا وڅاري، او دا د دوی په توافق کې راغلی دی. نو ځکه په مستقیمه توګه تر اوسه پورې موږ د دې شاهدان نه یو چې امریکا طالبانو ته کوم ګواښ کړی یا کوم تهدید یا کوم اخطار ورکړی.
استاد، په یوه جمله کې راته ووایاست چې آیا طالبان اوس په دې اوسنیو شرایطو کې د لاینز یوه خواته روان دي، او کنه فکر کوئ چې کال په کال د تعامل لور ته حرکت کوي؟
زه داسې فکر نه کوم. طالبان اول خو د خلکو د خوانه انزوا خواته روان دي. څومره تاسې ګورئ، یو راپور په نشر شو د 19 د اګست نه، یعنی یو لس تو 15 ورځې مخکې، تر 15 د اګست پورې، د 19 نه تر 15 د اګست پورې، 2000 کسان د افغانستان ځینې وتلي دي په شپږ ورځو کې. یعنی په ورځ کې د 10 نه زیات افغانان د افغانستان ځینې وتلي. دا د څه شي ښکارندوی دی؟ طبیعي ده چې دا د نارضایتي ښکارندوی دی.
ډېره مننه، سلامت اوسې استاد. همدومره وخت ساق اتمر ښاغلی زمان ستانیزی او غوث جانباز له تاسو مننه کور ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پوښتنې مو وکړل.